السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وو بجې شوې. په دې خبری مجله کې مول دغه پیښو خبرو. د کابل پرونی 14 کې یو افغان خبریال وجل شوې د خبرونه کې جزئیات درکوو. ملګری ملتونه په کم سن کې د افغان جنوب و دولو اندېښمن دي، خو بې وزلۍ خلک دې کار ته اړ کړي.
موږ ډېر بې وزلي خلک یو، پیسې مو نه درلودې چې د دې درملنه په وکړو. دا مې د کلي یو شتمن کس ته په نوم کړه.
د روسیې ولسمشر د بیلاروس او پولاند پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي بحران حال په لوړه کچه خبرې یادوي.
چې د بیلاروس او د اروپای ټولنې د مخکښو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مستقیم تماسونه د دې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
او نن د کرکټ شلوریز جام پایلو بده. د اتلولۍ لپاره استرالیا او نیوزیلند خپل بختونه آزمایي. نن یک شنبه د لړم یا عقرب درویشتمه او د نومبر 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کابل ښار پرونی 14 کې یو خبریال وژل شوی دی. ملګری ملتونه وایي وچکالۍ د افغانانو لپاره یو بل ګواښ دی، او ترکیه وایي د بیلاروس او پولاند ترمنځ د کډوالو کړکیچ کې لاس نه لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار لویدیځ سنډې دشت برچی کې د پرونی 14 پر مهال افغان خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده. ویلي دي چې د سیغانی د آریانا خصوصي ټلویزیون خبریال و. د سیغانی میرمنې فوزیا وحدت چې خپل هم خبریاله ده، پر فیسبوک د خپل میړه وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي حمید مې له لاسه ورکړ. طالبان وایي د 14 کې چې پر ټونس دوله خاري موټر وشوه، یو کس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه بیا د عیني شاهدانو په حواله د وژل شوو شمیر دوه تنه ښودلی. خبرونه کې د دې 14 نور جزئیات درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د وچکالۍ پر سختېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو او د مجادلې د برخې مشر فابریسیو چیزاریتی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د افغان کروندګرو او مالدارانو د معیشت ژغورل یو بیړنی بشري لومړیتوب دی. د ده په وینا د وچکالۍ له کبله دا هر څه په خطر کې دي او د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره بودیجه هم په خلاصېدو ده. تر دې مخکې نورو نړیوالو ادارو هم د سخت وچکالۍ او د ژمي د راتګ پر مهال د احتمالي بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوی په لسګونو زره افغان پناهغښتون کې وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې دغو افغان پناهغښتون کشمیر 500,000 ته رسیږي، که څه هم په بشپړ ډول واکسین شوي دي خو لا هم په پوځي اډو کې پراته دي. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په پوځي اډو کې د پرتو افغانانو 40% یې ماشومان دي. په دغو پوځي اډو کې پرتو پناهغښتونکو ورځپاڼې ته ویلي چې د ژمي له راتګ سره دوی تاوده کالي نه لري او په پوځي اډو کې له سړو کړیږي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې له اګست میاشتې راهیسې د قطر له لارې 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستل شوي. هافینګټن پوسټ وایي د اګست له 12 امریکا ته شاوخوا 10,000 افغان پناهغښتونکي لیږدول شوي دي. په ننګرهار کې د ختیځ په نامه د لبنیاتو فابریکه توانېدلې چې په ورځ کې 3,500 کیلوګرامه شیدې پروسس کړي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په جلال آباد کې دغه فابریکه شیدې په لوړ کیفیت پروسس کوي چې د شیدو د ساتلو تر څنګ مستې، تروې، چکا، پیروی، ملایی او پنیر هم تولیدوي. تر دې مخکې د خصوصي فابریکو او کارځایونو خاوندانو ویلي وو چې د روسیو تحولاتو له کبله یې کاروبار اغیزمن شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی، خو طالبان بیا وایي وضعیت دومره نه دی خرابه لکه څنګه چې نړیوال ورته اندېښمن دي. ترکیه وای د بلاروس، پولند، لیتوانیا او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو له بحران سره انقره کوم ارتباط نه لري. په بهرني سیاست کې د ولسمشر لوی سلاکار ابراهیم کالین پرون شنبه د غو راپورونو په باب چې ګواکې ترکیه هم د بلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله په کړکیچ کې فعال دخالت لري عکس العمل وښود. هغه د فرانسې خبري آژانس په مرکه کې وویل
This recent crisis of illegal migration
de Belarus Poland Lithuania aw tunuro europai hewadono tarmaz de ghairi qanuni panaghushtun ko urustai bohran pa waqiat ke la Turkiye sara his tadawna lari kala chimo de stunzi tapam shu de Turkiye hawai shirkat de de stunzi de kamido la para samdala sa zini iqdamat wa kawal che Belarus aw la ghazai nur simota de ghairi qanuni kadwalai de makhdi bila para las pakaf shu
Belarus and from there to other places.
ویل کیږي د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکو چې ډېرې د منځني ختیځ دی په الوتکو کې منسک ته تللي اوس د بلاروس پر پوله هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. له دې جملې پولند ورته تر ټولو نږدې هیواد پروت دی. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وشي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې د دوبۍ د کرکټ په سټیډیوم کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په نیمه پایلو به کې نیوزیلند، انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته ووتل. د سږ کال په دغه نړیوال جام کې افغانستان پنځه مسابقې وکړې چې دوه یې وګټلې خو درې یې وبایللې.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوشمیر نور لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو څلورشت ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه درې، هرات اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه درې، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه څلور، مزار شریف اسمان ځای زیوریز تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه پنځه، او جلال آباد اسمان ځای زیوریز تودوخې لوړه درجه څلورویشت ټیټه دولس.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په کابل ښار کې د پرونۍ چاودنې له کبله یو افغان خبریال هم وژل شوی. دا چاودنه پرون د دشتي برچی په سیمه کې شوې چې تر اوسه لا مسولیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. ورځو کابل ته له دغه ځایه مو همکار سټوډیو ته وصل دی. سهار مو په خیر. کاورېدونکو ته د دغه چاودنې د نورو جزئیاتو په اړه معلومات ورکړئ.
منن لودین صاحب، تاسو هم سهار په خیر. لکه تاسو چې وویل، د کابل ښار لویدیځې څنډې دشتي برچی کې د تېرې ورځې په دغه چاودنه کې خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز په خپله ټویټر پاڼه باندې هم کړې ده. ویلي دي چې سیغانی د آریانا ټلویزیون خبریالو، د هغه میرمنې فوزیه وحدت چې دا هم خبریاله ده په یو خصوصي ټلویزیون کې کار کوي، دم په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل د ژوند ملګري وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي چې حمید مې له لاسه ورکړل. خدا لا معلومه نه ده چې په دغه پیښه کې همدغه پخوانی خبریال هدف او که څنګه. طالبانو یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته د نوم لنخودلو پرته ویلي دي چې په چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي دي، خو رسمي سرچینو بیا په دې پیښه کې یو تن وژل کېدل او د دوه نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. زبی الله مجید په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې دغه پیښه په ټونس ډوله موټر کې د اور لګېدو له امله رامنځته شوې ده، خو ویلي دي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه باندې دوی پلټنې کوي. عیني شاهدانو بیا په پیښه کې د څلورو تنو ټپي کېدل او د دوو تنو وژل کېدل تایید کړي. لودین صاحب، روغتیایي رسمي سرچینو لا تر اوسه پورې دغه پیښه د مرګ ژوبلې کره شمېرې نه دي ویلي او د پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو په دې شیعه سیمه کې له دې وړاندې هم په دې شیعه میشته سیمه کې له دې وړاندې هم داعش وسلوالې ډلې ورته بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. څه هم طالبانو په افغانستان کې دغه وسلوالې ډلې پر ضد باندې د عملیاتو خبر ورکړی دی. ویلي دي چې په وروستیو دوو میاشتو کې د داعش نږدې شپږ سوه وسلوال دوی نیولي دي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې ورست تر بلې پیوړی کېدل خلک اندېښمن کړي دي او دا اندېښنې مور صلاح غلا پسې زیات شوې چې نګ دی یو میاشلاندې په کندوز او کندهار کې د اهل تشیع په مسجدونو باندې دلیز یو انتحاري حمله وشو او لدین ورسته په پلازمینه کابل کې د سردار داوود خان پر وختون باندې دلیز حمله وشو دا اندېښنې نور هم زیاتې
بله کور مو ودان ډېر مننه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې د غلطې د پرونی 14 حال راکو او ویل چې په 14 کې د افغان خبريال حمید سیغانی وجنه هم تایید شوه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. دغه اداري ویلي د بیوزلۍ له کبله د وړو ماشومانو د خرڅولو پیښې هم زیاتې شوې دي. ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ځینې کورنۍ وایي له مجبورۍ د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شوي دي. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د ژمي راتګ به زیاتې بې ځایه شوې کورنۍ په خطر کې واچوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې په افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو زیاتوالی شي. دغه ادارې پرون په یو مفصله اعلامیه کې ویلي داسې کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې ښیي ځینې کورنۍ د ولور په بدل کې خپلې شل ورځنۍ لوڼې هم د چا په نوم کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره اټکل کوي چې په افغانستان کې 28% ښځې تر 30 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د یونیسف په وینا د دوی همکارو ادارو په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم د وړو نجونو د ودولو 103 قضیې دغه راز یوازې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د وړو ماشومانو د خرڅولو 10 قضیې ثبت کړي چې عمرونه یې د 16 میاشتو او 18 کلونو ترمنځ وو. د غور ولایت د اوسیدونکو یګانی پاتیر زیاتې کورونې وای د اقتصادي ستونزو لکبل د خپل ماشومانو خرڅولو ته مجبور سوي دي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د خپل شپږ میاشتنی لور د تداوی پیسې د کلی له یو ملک څخه د ولور د یو برخې په توګه پور کړي.
مو بسیار مردم ضعیف او مستضعف
موږ ډیر بی وزلی خلک یو. پیسې مو نه درلودې چې د دې درملنه په وکړو. دا مې د کلی یو شتمن کس ته پنوم کړ او نیم ولور مې ورڅخه واخیست. اوس مې درملنې تر اوسه کله چې بیرته بلاړ شو دا څوک غټېدو ته نه پرېږدي. دوی به د پیسو د ورکړې له کبله راڅخه بیايي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي د کورونا وبا د ژمي راتګ او د خوړو د کموالي بحران په افغانستان کې د کورونا وضعیت لا خراب کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نړیوالو ادارو د افغانستان د اقتصادي رکود د بشري بحران د پراخېدو او د لوږې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه او 15 لکه بې ځایه سوي کسان اساسي مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې مرستیال اش کارل له کابل له بي بي سي سره په هغه مرکه کې چې پرون د IOM پر ټوټر خبره سوي ویلي
وضعیت ډیر په خرابېدو دی. په افغانستان کې 15 میلیونه او 15 لکه کسان بې ځایه شوي چې په دې شمېر کې د سش کال څه باندې 6,200,000 بې ځایه شوي هم پکې شامل دي. دا واقعا هغه څو اړخیز بحران دی چې نن سبا ورسره په افغانستان کې مخامخ یو. دا په داسې حال کې دی چې سخت ژمی هم را روان دی.
طالبان وی په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره لګنو هیوادونو دوی د مرستو غوښتنه کړې چې ځینو یې خپل بشري مرستې افغانستان ته رسولې دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
ځینې هیوادونو چې کومک کړی په دې کې د قطر هیواد، عربي متحده اماراتو کومکونه دي، همدارت د روسیې هیواد کومکونه دي، د ایران دي، د پاکستان دي او د ځینو نور ملکونو چې موږ ته رسېدلي دي او نور هم واده سره د ازبکستان هیواد او نورو هیوادونو هم ترکمنستان هیواد دا ټول موږ ته رسېدلي دي، د قزاقستان او دا اوس هم د روسیې محموله د کومکونو په 10 تاریخ باندې کابل ته رسېدونکي دي چې هم ډېرې مرستې پکې دي. نو هغه چې موږ ته رسېږي انشاءالله محتاجو خلکو ته به موږ رسوو.
په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په یو کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. ورپسې په اکتوبر میاشت کې اروپایي ټولنې هم له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه.
دغو سازمانونو ویلی دا بشری مرستې به د خپلو ادارو له طریقه لګوي او طالبانو ته به نه ورکول کیږي. په همدې حال کې یونیسف ویلي چې په افغانستان کې په روانو میاشتو کې د ټولنیزو خدماتو پروګرامونه پراخوي چې د بېوزلۍ په کمیدو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سهارنې خبری مجلې ته غوږی تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وړاندې درته په خبرونه کې نور راپور نه هم درو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفی الله ستانگزی ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
پولیټیکو خبرونې په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې طالبان زیانمنون کې دي. لیکوال په سر کې دا راوړي چې لویدیز چې د جګړې په ډګر کې ونه ګټله، دم ګړی د هغه دښمن د ماتولو ښه موقع په لاس ورغلي چې له بې ثباتۍ او ګډوډۍ سره مخ دي. د لیکوال اشاره د افغانستان روان نامعلوم وضعیت او ورځ تر بلې زیاتېدونکي بشري او اقتصادي ناورین ته دی چې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. په مقاله کې راغلي د نغدو پیسو نشتوالي، په حکومتولۍ باندې د طالبانو نه پوهاوی، په سرحدونو کې د تازه میوې ډکې لارې چې د خوسا کېدو له خطر سره مخې دي، او د عامو خلکو بده اقتصادي وضع، هغه ټول عوامل دي چې د طالبانو رژیم یې د بې ثباتۍ او ماتېدو له خطر سره مخ کړی. لیکوال زیاته کړي طالبان خپلو مینځو کې هم سره نه دي جوړ او په دې لانجو کې دي چې چا ته کومه څوکۍ ورکړي. پولیټیکو خبرونې په دې مقالې سره وړاندیز کړی چې لویدیځ هیوادونه په تیر امریکا او اروپا د طالبانو ته اجازه ورنکړي چې خلک یې رغمل ونیسي او د خپلې خوښې حکومت پرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي چې که نړیوال بیا هم د فشار له لارو کار واخلي، د ده په خبره کومې نتیجې ته نه رسیږي او له تیرو شلو کلونو کوم پند نه اخلي. یوې بلې امریکایي خپرونې هاف پوسټ چې پخوا هافینګټن پوسټ و، د امریکا په پوځي اډه کې د بې برخلیک لسګونه زره افغانانو په اړه مقاله خپره کړي. مقاله کې راغلي له افغانستانه تر بیړنیو وتلو څو میاشتې وروسته لا هم یو شمېر خلک له کورنۍ لرې او جلا د بې برخلیکۍ شپې ورځې په کمپونو کې تیروي. هاف پوسټ د دغو افغانانو شمېر شاوخوا 50,000 تنه یاد کړی چې امریکا ته د ورتلو په هیله ناست دي او د ویزو او اقامې کارونه یې لا نه دي بشپړ شوي. امریکا متحدو ایالتونو او نړیوالو متحدانو د طالبانو په واکمنېدو سره له افغانستانه لسګونه زره افغانان او بهرنیان وایستل. د رسمي شمېرو له مخې چې د تخلیې د عملیاتو له بشپړېدو وروسته اعلان شوه، څه باندې 1,40,000 افغانان د دریمو هیوادونو اتباع او امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه وایستل شول. افغانانو کې اکثر هغه و چې له امریکایانو او نورو لویدیځو هیوادونو سره یې په افغانستان کې کار کړی و. امریکا ویلي چې دا لسګونه زره افغانانو ته به په خپله خاوره کې ځای ورکوي، خو لومړی یو درېیم هیواد یې اډو ته انتقالوي او له هغه ځایه به یې امریکا ته د ورتلو پروسیجر تر امنیتي او تخنیکي پروسو او پوښتنو وروسته بشپړوي. د راپورونو له مخې امریکا کې دننه فورت مکای اډه چې په یو وخت 1,400 تازه ستنو شو افغانانو لپاره پکې د اوسېدو امکانات برابر شوي، پکې ګڼ افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. هاف پوسټ خبرونې له دې ډلې د ځینو خبرې راخیستې چې شکایت کړی د ژمي پر رسیدو دوی سره مناسب کالي او امکانات نشته او له بې برخلیکۍ کړیږي. مرستندوی ټولنې او په امریکا کې د کډوالو مشتونکو سازمانونه وایي د کارکونکو له کمی سره مخ دي او حکومت هم د دوی په خبره د دومره لوی شمېر کډوالو د هستوګنولو لپاره کومه کارنده ستراتیژي نه ده ترتیب کړې. تر دې مخکې هم د امریکا په پوځي اډو کې د میشتو افغان کډوالو له ډلې د خوړو او سمو امکاناتو له نشتوالي شکایتونه شوي. تازه هغه افغانان چې په ابوظبي کې دي او غواړي امریکا ته لاړ شي هم شکایت کړی چې دوی برخلیک باید معلوم شي.
د بلاروس او پولند ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران په څرګنده په دې اړه بحثونو ته داخل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه وضعیت یوه لوی اندېښنه وبلله، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې هیواد د بلاروس او پولند له سرحدي کړکیچ سره کوم ارتباط نه لري. دغلته د افغانانو په شمول په زرګونه پناه غوښتونکي بند پاتې دي چې سړه هوا یې ژوند ګواښي. تفصیل په دې راپور کې.
هوا سړه ده او د افغانانو په ګډون د منځنی ختیځ او افریقا په زرګونو پناه غوښتون کې د بیلاروس او پولند پر پوله راګیر پاتې دي. دغه پناه غوښتون کې هڅه کوي چې ځانونه له بیلاروس د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو له دې جملې پولند ته ورسوي. پولند په دې سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر سخت کړي او تر اوسه یې د دغو پناه غوښتونکو د ورتګ مخه نیولې ده. د دې کړکیچ لکبله د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو په څرګنده په باسونو کې برخه اخیستې ده. د روسیې ولسمشر د لویدیز له تورونو سره سره د بیلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله پر هوایي ګزمې او پوځي تمریناتو ټینګار کړی او ویلي دي چې روسیا په دې سرحدي سیمه کې له روان بحران سره هیڅ تړاو نه لري. ولادیمیر پوتین پرون شنبه وویل چې هیلمند دی په دې اړه د مخکښو اروپایي هیوادونو او بیلاروس ترمنځ په لوړه سطحه مذاکرې وسي.
هیلمن یم چې د بیلاروس او د اروپایي ټولنې د مخکښو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مستقیم تماسونه د دې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
د بیلاروس او پولند پر پوله پوځي تحرکات او د یو پناه غوښتون کې د مړی موندل کېدل هغه خطرونه او ګواښونه په ډاګه کوي چې هلته په زرګونو پناه غوښتون کې په دې سړه هوا کې ورسره مخامخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بیلاروس او پولند پر پوله روان وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
فکر کوم دا یو لوی اندېښنه ده. موږ په دې اړه خپلې اندېښنې روسیې او بیلاروس ته اعلان کړې دي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالی کامیلا هارس هم فرانسې ته د سفر پر مهال د بیلاروس او پولند پر پوله د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویلي دي چې په دې اړه د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر بیلاروس د لګول سویو بندیزونو له کبله د پناه غوښتونکو له بحرانه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. غربي چارواکو تور لګولې چې د لوکاشینکو حکومت په لوی لاس پناه غوښتون کې د پولند پولې ته لیږدولې او دې ته هڅولې چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوځي، خو د بیلاروس حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې الکساندر لوکاشینکو په 2020 میلادي کال کې ځان د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او د سیاسي مخالفانو د مدني ټولنې د غړو او خبریالانو ځپلو ته دوام ورکړ. اروپایي ټولنې او لویدیز په بیلاروس کې د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنې بې اعتباره ګڼلې او پر بیلاروس یې بندیزونه لګولې دي. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه پر بیلاروس د نورو بندیزونو پر لګولو غور کوي، الکساندر لوکاشینکو تیره پنځشنبه وویل ممکن د ده پر رژیم د بندیزونو په بدل کې اروپا ته د روسیې د ګازو د انتقال مخه ونیسي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نن ماخام به د استرالیا او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه د نړیوال شلوریز جام پایلو به ترسره کوي. دا اول ځل دی چې نیوزیلند او استرالیا د شلوریز لوبو فاینل کې سره مخامخ کیږي. تفصیل له صفی الله سانک زیناور.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پایلو به کې مخ دي. د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماخام په دوبی کې ترسره کیږي. استرالیا د روان نړیوال شلوریز جام پایلو به ته رسیدو لپاره په اول گروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پایلو به کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه افریدی په بال باندې د استرالیا د بریا شات ماتیو وید ووهه. همدا او چې استرالیانو لسم اوور کې د 120 یا منډو هدف ترلاسه کړ او پایلو به ته ووت. استرالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د استرالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي، خو وایي استرالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنت کې وښود همداسې ښه لوبه کوو څو نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته، لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوې لري، که آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي، بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر. نیوزیلند بیا د نړیوال شلاوري جام له دویمې ډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې وو نیمه پایلوبې ته ووت. په نیمه پایلوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د نیوزیلند د ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي لدې چې اوړي کې آسترالیا په وړاندې ښې لوبې وکړي هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د آسترالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوته ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د هماغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شلوره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي، نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو.
To be as free as possible.
آسترالیا یو وار د 2010 کال د شلوریزو لوبو فاینل ته وتلی و، خو د نیوزیلند لپاره دې مقام ته رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګې ورته دي. د آسترالیا ډیوډ وارنر، میتیو ویډ، آرن فینچ او میچل سټارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټین ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوي او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شلوریزو لوبو په ناکاوټ یعنی نیمه پای لوبو یا پای لوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروسته لوبه چې آسترالیا او نیوزیلند یې کوربه هم ول د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شلوریزو لوبو کې بیا د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 5 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
د کابل ښار لویدیځ سنډې دشت برچی کې د پرونی چاودنې پر مهال افغان خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده او ویلي دي چې د سیغانی د آریانا خصوصي ټلویزیون خبریال و. د سیغانی میرمنې فوزیه وحدت چې خپله هم خبریاله ده پر فیسبوک د خپل میړه وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي حمید مې له لاسه ورکړ، د دغې چاودنې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د وچکالۍ پر سختېدو اندېښنه وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوي په لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې دغو افغان پناه غوښتونکو شمیر 500,000 ته رسیږي، که څه هم په بشپړ ډول واکسین شوي خو لا هم په پوځي اډو کې دي. په ننګرهار کې د ختیځ په نامه د لبنیاتو فابریکات وانیدلې په ورځ کې 3,500 کیلو ګرامه شیدې پروسس کړي. ترکیه وایي د بلاروس، پولند، لیتوانیا او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو له بحران سره انقره کوم ارتباط نه لري.